د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي، وړاندې د افغان ولسمشر د مرستیال ویان په وینا دا خبر لرو چې دی وایي نوې میلادي کال به د افغانستان د بریاو کال وي. له طالبانو سره مو د سولې له تازه هڅو هم خبرو، خو لومړی خبرونه له حدیث پردې څخه.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. د لوی دریسیز مرسیال وای د افغانستان دښمنان به د خپل مشرانو په لارښوونه د 2018 کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وای تر راتلونکو دریو میاشتو بعد دغه ولایت هغه دوی ولسوالۍ چې د طالبانو په ولکه کې دي بیرته ونیسي، او د چین یو دولتي شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غځولو په پروژه کې چې 1.5 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي همکاري کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د لوی دریسیز مرسیال وایي د دښمن مشرانو پر خپلو کسانو فشار راوستی چې په 2018 میلادي کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي. جنرال مراد علي مراد د یاغیانو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت قوتونه او زموږ د امنیتي ځواکونو مشران د ځواکونو پر اکمالېدو او سنبالېدو د جګړې د نوي فصل لپاره بوخت دي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ او دغه کال جنرال مراد د افغان امنیتي ځواکونو لپاره له ګواښونو ډک کال وباله. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په راتلونکو دریو میاشتو کې هغه دوی ولسوالۍ چې له یوه کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. محلي چارواکو تر دې مخکې هم د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبره کړې وه. د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دولت اوس د دغو دوو ولسوالیو د تصفیې جدي پلان لري.
په دې ځای کې محلي قوتونه کافي اندازه دي چې کرمي طالبان پیشرفت نه دي کړي. پروګرام داسې دی چې په دغه دریو میاشتو کې مو کولای شو چې دغه دوه ولسوالۍ نورې هم چې دي دا د طالبانو تصرف نه خلاص شي. په همدې باندې موږ مسلمان یو اراده لرو.
د والی مرستیال وایي څرنګه چې افغان ځواکونه په نورو ناامنو ولایتونو کې په پوځي مبارزه بوخت دي، د یمګان او وردوج ولسوالیو د تصفیې لپاره پیلیدونکي عملیات ځکه ټکنی شوي دي. د لوګر چارواکي وایي په څرخ ولسوالۍ کې پیل شوي عملیات په بریا مخته روان دي. په دې ولسوالۍ کې دغه عملیات څو ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر خلاف پیل شول. د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
عملیات ډېر ښه روان دي. زموږ ملي امنیت ځواکونه په ډېر لوړ مورال سره هغه وخت په سوي دندې چې د ورځې په جریان کې ورته سپارل کېږي هغه په ډېره ښه توګه سرته رسولي دي.
په څرخ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله دولت ځل وسلوالو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. امنیه قومندان وایي په دغه عملیاتو کې ځینې مشکوک کسان یوه اندازه وسله نیول شوي او دغه عملیات د ملي اردو په مشرۍ پر مخ روان دي. په وروستیو کې له څرخ ولسوالۍ څخه د نامنیو راپورونه ورکول کېږي. وروستۍ کورنۍ خبر د پکتیکا په یحیاخیلو ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپل لګښت د نجونو لپاره د یوه ښوونځي ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارله. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د شاه محمود په نوم دغه ښوونځی پوره مجهز دی.
دغه ښوونځی مکمل مجهز دی او سیمې خلکو په خپله بسپنه جوړ کړی. اته درسې خونې لري. خواوشا 2 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت کړی دی. په خپله په دې کې کار کړی او په دې کې ځانونه ستړي کړي. دا د دې څرګند ثبوت دی چې د پکتیکا ولسونه نور ویده نه دي، نور ویښ ولسونه دي او په دې برخه کې په خپله هم کار کوي. دولت هم کار غواړي، له مرستندویانو هم کار غواړي.
تر دې مخکې د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم ځایي خلکو د یو ښوونځي په جوړونه کې 50% ونډه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په دې ولایت کې د اول وار لپاره څه باندې 50 نجونې پر یو مهال له 12 ټولګۍ څخه فارغې شوې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د چینی و دولتی شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غځولو له پروژې سره همکاري کوي. دغه پروژه چې 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري په مرسته یې 4000 میګاواټه برېښنا له شمال څخه د دغه هیواد جنوب ته لیږدول کیږي. د پاکستان چارواکو پرون جمعه وویل دغه موافقه د پنجشنبې په ورځ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د پاکستان او د چینایي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې ده. دا په پاکستان کې د چین تر ټولو ستره پانګونه ګڼل کیږي. په پاکستان کې له 2 کلونو راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د سویډن یوې محکمې د جمعې په ورځ 15 افغان زلمیان پر یو بل کشر افغان د جنسي تیری په تور محکوم کړل، خو محکمې د څارنوالانو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو د بند سزا تر تیرولو وروسته باید دوی افغانستان ته اخراج شي. دغو افغان زلمیانو په وروستیو کې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه. د دغو 15 محکوم شویو کسانو له ډلې 4 تنه په 1 کال او 3 میاشتنی بند محکوم شول، خو 5 تنې چې 14 کاله عمر لري په 13 میاشتنی بند محکوم شوی دی. دغه 15 افغان زلمیان هر یو د 20,000 او 20,000 امریکایي ډالرو ترمنځ د مالی جریمې په ورکړه هم محکوم شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا انټرنیشنل فدریشن آف ژورنالیسټ وایي په نړۍ کې په 2014 میلادي کال کې 93 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د کار پر مهال وژل شوي دي. د دې بنسټ په حواله عراق او افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړي هیوادونه دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې دغه شمیر د 2015 میلادي کال په پرتله کم دی. په هغه کال کې د رسنیو 112 کارکوونکي وژل شوي وو. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په وینا د رسنیو 15 کارکوونکي په عراق، 13 په افغانستان، 12 په مکسیکو، 8 په یمن، نور په ګواتیمالا، سوریه، هند او پاکستان کې وژل شوي دي. د پولند او جرمنی سلګونو اوسیدونکو له چارواکو سره یو ځای د یو پولندي لاری چلوونکي د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه کس هغه وخت وژل شو چې د دل لاری موټر څخه په استفادې یو حمله کوونکي تیرونی د برلین د کریسمس په یو بازار کې 12 کسان ووژل. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په وژل شوي کې پولنډی لاری چلوونکی لوګاس اوربان هم شامل و. د پولنډ ولسمشر اندری دودا د اوربان د تابوت مخې ته د ګولو ګیډي کېښودل او هغه ته یې د درناوي مراتب پر ځای کړل. دغه مراسم د جرمني د سرحد په 15 کیلومترۍ کې نیول شوي وو. د برلین د حملې مشکوک 40 کلن انی سمیری چې په خټه تونسی دی تیرونی په ایټالیا کې د ایټالوي پولیسو په ډزو ووژل شو. او وروستی خبر چین وایي پلان لري چې د 2018 کال تر اخره د آش تجارت بند کړي. له دې سره به د افریقایي فیلانو د وژلو مخه ونیول شي. د چین حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې نوي کال په ترڅ کې به د آش پر قانوني خرڅلاو بندیز ولګول شي. د چاپیریال ساتنې ډلو د پیکینګ دغه اعلان د 2018 کال یو ښه خبر ګڼلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. د ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نن د 2018 کال وروستۍ ورځ ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي
2018 کال د افغانستان د بریا کال دی.
د نوي کال لره رسېدو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ شوې.
د طالبانو سره هم خبره کړې ده او قطر ته ورغلي دلیم هیاتونه ولیرلي دي.
په دې خبرونه کې به واورئ چې واورو د بدخشان د 4 ختیځو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. خو د والی مرستیال وایي
نن قرار لري چې تر ماسپښینه پورې دا لاره موږ بیرته بسر خلاصه وساتو او تعلیم ماشینري او دوامدار ولاړي.
په خوست کې د کرکټ نوی سټیډیوم پرانیستل شو، خو لسګونو زره کسان د لوبغالي بهر انتظار پاتې شول ځکه چې ځای نه و.
جلت ماب جمهور رئیس موږ ته به اوس همدا سټیډیم هم جوړوي چې ټول خلک سلکی ځای شو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو پر ناروغیو معلومات ترکوي. افغان حکومت وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره د بریا او د تروریزم د ماتې کال وي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده چې د افغانستان لپاره یو له خونړیو کلونو ګڼل کیږي. سالم محمد سالی راپور لري.
افغان حکومت نوی میلادي کال په داسې حال کې د خپل بریا کال بولي چې 2018 میلادي کال ورته لستونزو او لانجو ډک ګڼل کیږي. په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، کندوز د لنډ وخت لپاره د دولت ضد وسلولو لاسته ورغی. وسلولو په هلمند او روزګان ولایتونو کې زیاتې سیمې ونیولې. په افغانستان کې داعش ډلې خپل تحرکات زیات کړل او د افغان قواوو تلفات هم زیات وه. د افغان حکومت باور ده چې راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې د ترورزم د ماتې او په اقتصادي ډګر کې د خصوصي پانګونې د جلب کال وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
2018 کال د افغانستان د بریا کال دی. موږ به هم د ترورستانو په وړاندې باندې بریا خپلوو. دغه تر څنګ د سیستم اصلاح او یوه پراخه پانګونه شي، ډېره لویه برخه به د خصوصي سکتور وي، دا به ترلاسه کړو.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت 2015 میلادي کال د خپل بقا د کال په نامه نومولی و چې افغان حکومت هم د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوله او هم د افغان امنیتي سکتور روزنه او تمویل په دوامداره بڼه روان و. 2018 میلادي کال افغان حکومت بیا په ځنګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک کال و. د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد هم دا خبره تاییدوي:
سال 2016 سال بسیار
پرچالیشی بود. 2018 میلادی کال افغانانو ته له خطرونو ډک کال وو، خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د دې ستونزو او نورو ګواښونو په وړاندې د قرباني په ورکولو سره په میړانه مبارزه وکړي او له دغو ستونزو تیر شي. افغان حکومت وی 2018 میلادي کال د منسجم دفاع کال و چې شپږو قول اردوګانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد مبارزه کوله او هم حکومت پر اصلاحاتو تمرکز کړی و. د سولې په ډګر کې د یادولو وړ پرمختګ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک و. په 2018 میلادي کال کې کله وی خو ګڼ ځوانان له افغانستانه اروپایي او نورو هیوادونو ته کډوال شول. افغان حکومت وی په همدې کال شاوخوا 1 میلیون افغانان له ګاونډو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شول.
په 2018 میلادي کال کې د افغانستان تر بل هر ولایت په هلمند کې جګړې زیاتې وې. وړاندې په خبرونه کې د کال په ترڅ کې د هلمند نام یو تکتنه کوو او په دې مطلب کې به دا هم واوري چې ولې هلمند ناکراره و. د افغانستان حکومت لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل هیلمن دی چې په نوې میلادي کال کې به د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت بهتره شي. اقتصادي وده له امنیت سره غوټه شوې ده. که امنیت نه وي نو اقتصاد سمه وده نه کوي. د امنیت لپاره تیر کال یو مهمه هڅه له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو خبرې وې چې په پاکستان کې وشوي. خو د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په بلوچستان کې ووشل شو د سولې خبرې هم ورسره ځنډنې شوې. د سولې لپاره د افغان حکومت ترڅنګ یو شمیر نور افغانان هڅې کوي. په دې ډله کې یو هم سید اکبر اغا دی چې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشري یې کوله. دی له تیرو دریو کلونو راهیسې سولې ته راګرځېدلی او د خلاصون د لارې په نوم حرکت یې پیل کړی دی چې د افغانستان په ولایتونو ګرځي او قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او ځوانان له ځان سره ملګري کوي. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ننګرهار ته یې د سفر هدف څه دی. نوموړي په ځواب کې وویل:
جلال آباد ته راغلی د ډیرو مچکو علمه راله، د هغو سره مو خبره وکړه، د هغو نظرونه مو واخیسته. هغو ټولو نظر په دې موافق و چې د افغانستان دې ته ضرورت لري چې افغانستان د افغانانو د په لاس باندې یا د افغانانو د لارې څخه مشکل د افغانستان حل شي. او علما دا دغه وښوله چې موږ دې ته چمتو یو چې ستاسو سره په دې کار کې ملګري شو. موږ د حکومت سره په اول وخت کې د حکومت باندې خلکو سره دا خبره کړې ده چې بیا طرف یو د امر کار چاته خساره او تاوان نه رسی. البته خلک به فقابدی چې هغه په افغانستان کې جوړ نه غواړي او دا د په وایسته باندې په افغانستان کې د حالات چې اوس هغه د منولو نه دی، هغه غلی دی، خلک به فقابدی.
او هغه سه وسلوالو طالبانو سره هم تاسو لیدلی د خپل حرکت نه مخبر کړی دی، هغه سمره له تاسو سره موافق دي؟
د طالبانو په ډله کې طرف کې چې هغه د مازری یو قوي طرف دی، دا غو سره هم خبره کړې ده. لیدلیو ورغلیو قطر ته ورغلیو دلی مهیتونه ولیرلی دي خطونه ولیرلی حالونه مور سره کړی دي هغه ته موږ دا ویلی دي چې مر په افغانستان کې هغه کار غواړو چې هغه افغانان غواړي د افغانستان بی طرفه خلق و هغه خلق چې هغه په جنگ کې دی چې سره دغنی ملوث نوی هغه خلق مر راټولو د هغه خلکو په وسیله باندې مر د افغانستان جوړښت او د افغانستان د مشکل حل غواړو نو هغه هم په دې باندې خوښ دي چې ملت خلق البته چې هغه خلق چې هغه پاک خلق وي هغه د افغانستان جوړښت په دې باندې راشي مر د دې تر همکار یو او د هغه مخالف قبیلونو یو همکار هم سره یو
تاسو خو په سلور د شولایتونو کې ګرځیدلی او د خلاصون د شورا اهداف هم خلکو ته روښانه کړی دي آیا په کوم ولایت کې خو تاسو ته شک په نظر نه دی کتل شوی
تر اوسه پرې اچا د شک په سترګې نه دی راته کتلی بلکې دا لا ویلی دي چې مرسته سره ملګری یو
د طالبان په خوانی چارواکی سید اکبر اخا
جنگ دولک سولخه
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د بدخشان چارواکي تمشي چنن شنبه تر ماسپښین پوري وکړای شي د څلورو ختیځو ولسوالیو لارې پرانیزي د شکاشم شیخ نان و خان او زباق ولسوالیو لارې د درنی واورې له کبله تړل شوې دي د بدخشان د پنځو نورو ولسوالیو اوسیدونکي کندوز ولایت ته د تګ لپاره مجبور شوي د تاجکستان له لارو استفاده وکړي صالح محمد صالح د بدخشان د والی لمرستیال ګل محمد بیدار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغو څلورو ولسوالیو لارې له کله تړل شوې
څلور ولسوالیو لپاره شاشم واخان زیبار کو شرمان نمیږي عموماً دغه ولسوالیو ته دوه دوه طرف ته لارې دي یو د وردیز له لارې ده چې وردیز طالبانو خلاص کړي بند ده او دا د غرد لاره ده چې د شهدا لپاره تېرېږي معمولاً دوامدار خلاص ساتو موږ دا لاره پنج چندې په ورځ تر اخره پورې خلاصه وه او د پنج چندې نه جمعې ورځې ډېره بېګرېږه واوره وشوه او دغه دوه ورځو لپاره لاره بنده ده او نن قرار لري چې تر ماسپښینه پورې دا لاره موږ بېرته د سره خلاصه وساتو هلته زموږ ماشینري او دوامدار ولاړې اسلام لارې بندېږي بېرته د فضن اقدام کوو
راپورونه راغلي چې د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي مجبور سوي کندوز ته د اوښتو لپاره اول تاجکستان بیا کندوز ته داخل سي دا راپورونه څومره دقیق دي
ولسوالۍ نورې د درواز په نامه باندې دي چې د هغوی لارې هم نه میاشتو لپاره معمولا بندېږي او موږ پروژې برساتۍ د بهاري لرو تقریبا شپږ میاشتو نه تر نهه میاشتو پورې هغه لارې بندې اکثره د موږ دغه د پنځو ولسوالیو اقدامات د تاجکستان له لارې په دغه موسمونو کې ځکه چې په دغه وخت کې موږ حلقوي سړک چې موږ لس کاله مخکې په کار اچولی دی او پنځلس فیصده پاتې دی نور تقیم دی چې هغه ډېر سړک و اتلېدو سره موږ د تاجکستان نه مشکل نه حل کېږي اما د دغو څلورو ولسوالیو لپاره د وردوز نه غیر موږ بدیل لاره هم دغه غرده لاره ده موږ دا په دوامدار شکل سره خلاصه کوشش کوو ساتو د دې څلورو ولسوالیو لپاره ډېر مشکل نه دی چې د تاجکستان له لارې نه ولاسېږي پنځو نورو ولسوالیو دروازو سوای دروازو غیر لپاره موږ اوس واخن د تاجکستان لارې نه موږ استفاده کوو د تاجکستان فرصت په بدخشان کې شته ویزه کې چې مشکل نشته عام خلکو په مصرانی ویزه او تور ټول کې د تاجکستان لارې دي
د دغه اړو خلکو سره د مرستو لپاره د بشري مرستو لپاره څه پروګرام سنجول شوی دی
او موږ په دغه لوري کې د سره میاشتې او د حالت کې استقرار ګوزامونه لرو خیریه موسسې هم هلته کار کوي که خدای نه خواسته طبیعي پېښه کېږي نو موږ عاجل مرستې او په تعقیب یې طویل المدت مرستې یا مجدد لپاره موږ منظم پلانونه لرو چې مشکل نه نهپېږي
د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار هیله مند دی چې د شکاشم شیخ نان واخان او زیبا کولسوالیو لارې چې واورو بندې کړي دي نن تر ماسپښین پورې پرانستل شي خو د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم شاید د بدخشان په ډیرو سیمو کې نن هم واوره ووري شي نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده په دې کال کې د افغانستان تر ټولو ولایتونو هلمند ډیر ناکراره وو ډیری جګړې پکې وشوې په 2018 کال کې د هلمند جګړو ته او د نامنویو علتونو ته الیاس دای ځغلنده کتنه کوي
هلمند د کلون رئیس د جنگ جګړو شاهد خو د 2018 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هغه مهال د جګړو او ډلې یزو بریدونو په وتاو د سنگر بدل شو چې وسلوالو د سکوت په نیت بریدونه پیل کړل د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د مرجع او نادلي ولسوالیو اړوند یو شمېر سیمو تر سکوت وروسته جګړه په خورا سرعت د لشکرګاه تر شمالي پولو او دوهمې اوجې ورسېدله. په همدې کال کې لومړی نوزاد او د 2016 میلادي کال په لومړیو کې بیا موسا کلا سکوت وکړ او وسلوالو په سنګین او کجکي کې پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړ او دولتي حاکمیت یې د ولسوالیو تر ودانیو پورې محدود کړ. د 2016 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو د هلمند په جنوب کې پر ناوه، ګرمسیر او خانشین ولسوالیو بریدونو ته زور ورکړ. په ډیر لږ وخت کې ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د هلمند والی حیات الله حیات هغه مهال خبر ورکړ چې په یادو ولسوالیو کې 153 امنیتي پوستې بالکل مقاومت نه وسلوالو ته پاتې شوې دي. خو دا چې افغان ځواکونو ولې د موجودو ټولو امکاناتو سره سره سیمې ونه سیاستلی، په دې اړه په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د دې ولایت د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د وسلوالو پلان دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي خو بریالي نه شول.
هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري د چا دپاره، د هغه چا دپاره چې په دې سیمه کې جګړه شولاوره ساتي. هم همسایګان، هم د همسایګانو څخه لږ ګوښه لري خلک، هم کیدای شي قاچاقبر، هم کیدای شي په اصطلاح باندې مخالفین، هر هغه څوک چې د هلمند جګړه په افغانستان کې جګړه او خاصتا په هلمند کې جګړه ګرمه ساتي، دا غوی د پاره هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري. هغوی خپل ټول قوت تمرکز ورکړي پر دې باندې چې دوی باید د خپل قوت استعمال کړي او په هلمند کې د جنگ شدت او د جنگ فشار زیات کړي.
که څوم چارواکي د افغان ځواکونو د تلفاتو د کیکې شمیرې نشي، خو د دفاع د وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمنش واشنگتن پوسټ ورسپانې ته د دسمبر د میاشتې پر 8 نیټه وویل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې لس زیاتوالی راغلی دی. خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 18,000 وسلوال وژل شوي، 2,000 نور ټپیان شوي او زرګونه طالب وسلوال او د هغو قمندانان نیول شوي دي. په هلمند کې د ملي اردو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 2016 میلادي کال په اردو کې په هلمند کې 2500 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. ویل کېږي د افغان ځواکونو اکثره تلفات د هغو مینونو له امله دي چې وسلوالو په لارو کوڅو کې ځای په ځای کړي دي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د کمزوري رهبرۍ ترڅنګ د مرکزي حکومت بې توجهي د هلمند د جګړو د اوږدېدو او د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو باعث ول.
په دې کې شک نه و چې په هلمند کې روانه جګړه مختلف آباد او بودونه درلودل چې د هغوی ترڅنګ یو ضعیف مدیریت سست مدیریت په هلمند کې د جستامونو سمه نسو کورابري او الته نه مدیریت د سبب شو چې موږ په هلمند کې ډېرې سیمې د لاسه ورکړلې او موږ لاړو د ګړنګ غاړې ته ولوېدلو. موږ په هلمند کې په 2016 کال کې بې ساري تلفات ورکړل په دواړو اړخو کې، هم په نظامي اړخ کې هم په ملکي اړخ.
په هلمند کې د اردو او پولیسو د خیالي تشکیل مسله هم بله موضوع ده. ویل کېږي چې د دې کومو سرتیرو او خیالي تشکیل له امله اکثره وخت پوستې او سیمې تر لږ مقاومت وروسته وسلوالته پاتې کیږي. که څه هم حکومت د پولیسو د جلب جذب د بیا پیل خبر ورکوي، خو د پولیسو د ځینو سرچینو له خولې چې د دې ولایت د نږدې 10,000 پولیسو څخه چې ډېرو یې دنده پرېښې ده 50% خیالي دي او په وظیفو کې وجود نه لري. اوسمهال د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اوو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي چې ځینو ته یې غځېدلې لارې هم د میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د مشانو جرګې لغړی انار کلی هنریار سره مرکه لرو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راوړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. اجمل تورمان دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
ارمان ملي خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي د کابل ککړه هوا ناورین زیږون کده او خطرې د انتحاري حملو نه کم نه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خای د کابل خار د هغه اوسیدونکو شمیر چې د تنفسي ناروغیو او د ککړې هوا له وجې د زړه د دریدو له امله مړ شوي د انتحاري حملو د قربانیانو پرتله په مراتبو زیات وي. په سر مقاله کې راغلي خو له دې ناورین سره سره حکومت په دې برخه کې چندان پاملرنه نه ده کړې او یوازې په عوام غولونکو شعارونه یې بسنه کړې چې د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا چې حکومت دې برخې ته جدي پام نه کوي یوه وجه یې دا ده چې د لوړ پوړو چارواکو کورنۍ له هېواده بهر او ماشومان یې له ګواښونکې ککړې هوا خوندي دي. په سر مقاله کې راغلي هغه بنسټونه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوي فلج دي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، په کابل کې هوا خورا ککړه شوي او خزالې او کثافات هم ډیر شوي چې دا د خلکو ژوند ګواښي. په مطلب کې راغلي حکومت باید په دې برخه کې ګټورې پالیسۍ جوړې او جدي اقدام وکړي او خلک هم تر خپل وسه پورې په دې برخه کې خپل همکاري ونه سپموي. په مطلب کې راغلي ګڼ لاملونه دي چې یو بل سره تړلي، د کابل او د هیواد د یو شمېر نورو ښارونو هوا یې ککړه کړې ده. دا مطلب لیکونکي لیکلي، اوس چې ژمی دی خلک باید د سوانګ د توکو د سوځولو په برخه کې ډیر پام وکړي. هغه مواد چې کم دود کوي هغه استعمال او د ډیرو دود لرونکو موادو له سوځولو ډډه وکړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې دغه موضوع د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې د کمیسیون په حواله راخیستې چې ویلي په کابل کې د چاپیریال ککړتیا تر پخوا مرګونې ده. په مطلب کې راغلي دغه کمیسیون خبرداري ورکړې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره هیڅ ډول ژمنه او پروګرام نه لري. په مطلب کې د یاد کمیسیون دی یو غړي عبید الله رامین په حواله راغلي چې په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د هوا د ککړتیا موضوع د اندېښنې وړ ده او د خلکو ژوند ګواښي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د کرکټ نړیوال لوبغالی چې د جرمني په مرسته د 25 میلیون افغانیو په لګښت د یو نیم کال په موده کې جوړ شوی او د نږدې 100,000 کسانو د زائدو ظرفیت لري پرانستل شو. د خوست نړیوال لوبغالی د پرانستنې په ویاړ د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لخوا یوه دوستانه لوبه هم ترسره شوه چې لسګونه زره کسان یې لیدو ته ورغلي وو، خو نشي نیمایي کسان د ځای د تنګوالي له کبله تر اخره له لوبغالی بهر پاتې شول. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د کرکټ د ملي لوبغالي د پرانیستې او په تعقیب د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د یوې دوستانه لوبې د لیدلو لپاره د یاد ولایت د ښار او ولسوالیو خواوشا 50,000 کسان ورغلي ول. په لوبغالي کې د یو شمېر کسانو په نظر ممکن 1,500 کسان بول، خو نږدې همدومره مینهوال چې په لوبغالي کې نه زایدل تر پایه بېدیا پاتې شول. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د لوبغالي مشخصات وړاندې کړل. نوموړي په دې اندازه د خلکو او ځوانانو راغونډېدل بیا د دې ثبوت وباره چې خوست کې ډاډمن امن موجود دی.
دغه لوبغالی چې په 25 ځمکه کې د 25 میلیون افغانیو په ارزښت د یو نیم کال په موده کې د المان د دولت په مالی مرسته دا چارې تکمیلې شوي، ستاسو مینه او دومره لویه راټولېدنه دا د دې رښتونه اثبات ده چې خوست د افغانستان په کچه د سولې کور ده.
د لوبغالی پرانیستې ته له کابل نه د افغان حکومت یو شمېر چارواکي او پولیسي جرګه کې د خوست او پکتیا ځینې استازي هم خوست راغلي ول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر کمال سادات له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې د دې لوبغالی پراختیا ته ځانګړي توجه وکړي.
جلت ماب جمهور رئیس څومره ډېر وټونه مو تیر کړل، موږ ته به اوس هم دا سټېډیم هم جوړوې چې ټول خلک سره کېدای شو. والله چې تاسو غاک مې دې سټېډیم غاک مې جلت ماب جمهور رئیس ته په دی واو نه کړی سوالې نه وي چې مو خلک نه زیږي په دا سټېډیم کې هته دوه منزله کا.
د خوست ورزشی مسؤول عزیز ملنګول لوبغالی وړوکی دی او له همدې کبله زرګونه هغه ځوانان چې سړه شپه یې د لوبې د تماشا په هیله سبا کړه بیرته ناهیلي خپلو کورونو ته ستانه شول.
موږ نن 1,500 ځوانان همداسې بانوا واستول، هغوی دلته شپې کړې په هوټلو کې، دلته شپې راغلي په یخنۍ کې شپې کړې، نن هغه ځوانان د میدان لاړل. موږ غوښتنه دا ده چې 1,500 نه خوست هم د 50,000 ستې دومره ته جوړ کړي.
د کرکټ ملي لوبغاړی اشرف الدین اشرف وایي چې
بالکل لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سارا سي دومره خلک چې مونږ خبر سو چې بيغي سلور بجې سارا اسمان د خلک راغلي دي دومره ډیر نندارچان دوی نه ډیر مننه کو چې دوی خپل هتلان لپاره راغلي دي. مونږ واکه ډیر خوشاله مې دي په منسکي.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال په خپل خبرو کې د کرکټ د لوبې له تماشاچیانو سره ژمنه وکړه چې د خوست لوبغالي پراختیا به په خپل کاري لمړیتوبونه کې ونیسي.
تاسو کرکټ سره مو علاقه ولیدا دا میدان تاسو ته کفایت نه کوي، دا درته لوې و نن نو واده
خبره کوم چې د ما د اجنډا په سر کې به دا وي چې دا ګراوند به د 1500 نفرو لپاره ځای ولري. مسؤول دی عزت جان.
خوست د افغانستان د هغو سیمو څخه ده چې د کرکټ مینوال پکې بیخي ډیر دي. نږدې په هره سیمه کې د ځوانانو او ماشومانو ډلې په خپلو کې په کلیو بانډو کوڅو او حتی د کورونو په انګړونو کې د کرکټ لوبې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
خیالی جان سلطان زوی له خوسته پر استولې سمس کې لیکي 2018 کال د افغان دولت او افغانانو لپاره د بریا کال و، ځکه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقه وشوه او پریکړه شوې ده چې بندیزونه لرې شي. عمران ودان لیکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کلدارو 15 زریز نه چلیشي، علت یې څه دی؟ البته کوم راپورونه چې لرو، پاکستان پریکړه کړې ده چې د 2 کلونو په ترڅ کې 15 زریز نوټونه له خپل هېواده ټول کړي. تر دې مخکې هند زرګون له خپل هېواده ټول کړی و او امر یې کړی و چې زرګون نوټونه په هند کې باید ټول شي، او اوس پاکستان له هغه وروسته دا پریکړه کړې ده. په یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې په 2018 کال کې به د افغانستان امنیت بهتر شي او دا د افغانستان لپاره یو ښه کال دی. عین خبره محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې کړې. لسمی بجې شوې لنډ خبرونه له حدیث پردیس څخه.
د لوی درسیز مرسیال وی د افغانستان دښمنان به د خپلو مشرانو په لارښوونه په 2018 کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وی تر راتلونکو 3 میاشتو به د دغه ولایت هغه 2 ولسوالۍ چې د طالبانو په ولکه کې دي بیرته ونیسي. د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالیو کې ځایي خلکو په خپل لګښت د نجونو لپاره د یوه ښوونځي ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارله. د چین یو دولتي شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غځولو په پروژه کې چې 1.5 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي همکاري کوي. د سویډن یوې محکمې د جمعې په ورځ 15 افغان زلمیان پر یو بل کشر افغان د جنسي تیری په تور محکوم کړل. او د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په نړۍ کې د 2018 کال پر مهال 93 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وویل هندوان او سیکان په افغانستان کې له نامنیو سخت بندیش نه کړي. سناتور هنریار وویل په کندوز کې د یو سیک مدني فعال وشل دوی اندیشمن کړي دي او دولت باید د دې او نورو ورته پیښو جدي پلټنې وکړي. له انارکلی هنریار سره زموږ همکار صفی الله ستانگزی مرکه کړې او په سر کې د کندوز د پیښو په خاطر د رامنځته شوي اندیښنو پوښتنه ترې کړې.
البته هغه پیښه چې په کندوز ولایت کې وشوه تقریبا په 2.5 میاشت کې د دویم پیښه ده چې اول پیښه په ننګرهار کې وشوه. هماغسې یو بیچاره غریبکار کس و چې د ووژل شو، خو د ننګرهار د پیښې عاملین هماغه ورځ گرفتار شول او د هغې دوسیه او عدلي او قضایي ارګانونه کېده. او بله پیښه 2.5 میاشتې وروسته چې پرون وه په کندوز ولایت کې شواکن دا دواړه پیښې د دې په خاطر ډېر سخت پیښې مونږ ته دواړه هغه کسانو چې غریبکار او عادي کسان وو، نه کوم دښمني چا سره درلود نه کوم مسله وو. شواکن داسې پیښې که د دوی لیکن د هغه پیښه چې پرون په کندوز کې وشوه تر اوسه د هغې عاملین ګرفتار شوي نه دي. هغه تماسونه چې مونږ وزارت داخله او د کندوز امنی قمانداني سره لرو هغوی انلیزلې کوي تر څو د دوی اصلي عاملین ونیول شي. یو تعداد کسان باندې هغوی شک درلود لیکن هغوی د دې قضیه اصلي عاملین نه وو.
په خپله خلک څومره ډار شوي دي، څومره د خپل اهل هنود او سکان په ټول افغانستان کې چې له تاسو سره تماسونه نیسي څومره ویره لري له دغې مسلې؟ او پخوا خو به دوی امن و، اوس چې دغسې عملې پکېږي څومره ډارېږي دوی؟
بېل شک. البته کله چې یو بشر یو انسان په خپل هیواد کې امنیتی امنیت شخصی امنیت ستونزو سر مخامخ وی تا به نور هغه اوسیدون که چل تدی چه مذهبی اقلیت هم وی او اش آسیب پذیر هم وی هغوی ویره لري. واقعا دغه دویم پیښه د اول پیښه هم وشوه دوی ډېره ویره درلوده. دویم چې تکرار شوه واقعا د رواني لحاظ نه یې ډېر بد تاثیر هندوانو او سکانو باندې کړی.
بله
زما غوښتنه د کشفي او استخباراتي ارګانونه داده چې دغه پیښه کشف کړي او په راتلونکي کې د هندوانو او سکانو د امنیت او مسؤلیت په هکله باید جدي اقدامات وشي. که داسې پیښې په هر ولایت کې تکرار شي واقعا یو ډېر لویه ستونزه به وګڼل شي. د مایوسیت خبره ده او
بلې مننه ډاکټر صاحب. که په لنډه توګه دوه مسایلو ته اشاره وکړئ، لومړی دا چې څه فکر کوئ، څه علتونه به وي؟ سیاسي علتونه دي، مذهبي تبعیضونه چې موجود دي هغه به وي، یا هم ځینې نورې کړۍ شته چې غواړي دغه اختلافاتو ته لمن ووهي؟ دا یوه مسله. او فعلاً د هندوانو او سکانو شمیر څومره دی؟ آیا دا مخ په کمېدو دی په افغانستان کې که څنګه؟ که لنډه توګه باندې وایي، دا
هندوانو او سکان شمیره د مخکې نه ډېره کمه شوې او اوس مهال په افغانستان کې دیار لسوه کسه فامیل نه کسه افراد په افغانستان کې اوسېږي. او دا پېښه کېدی شي اوس مختلف دلایل وي، یا کېدی شي ورته ووایي مذهبي تبعیض، یا هغه د افغانستان دښمنان چې غواړي د افغانستان د قومونو تر منځ یو فاصله ایجاد کړي. او دا کېدی شي او د هغوی لپاره یو ډېر ښه کار وي، شاید دغه مسله وي. خو تر اوسه پورې د دې قضیې پاکله اصلا تحقیقات جریان لري، لیکن اصلي قضیه تر اوسه معلوم نه ده. دنه شمېله چې مخکې نه اوسه قضاوت وکړم، خو بیا هم د افغانستان دښمنان د دې په هڅه او کوشش دي چې یو فاصله د افغانستان د قومونو تر منځ ایجاد.
دا مرکه له انار کلی هنریار سره تیره ورځ شوې وه چې دې د پنجشنبې د ورځې پیښې ته اشاره وکړه چې په کندوز کې یو سکه دکاندار او مدني فعال نارمنګ سنگ ووشل شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، او په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د غاښونو د ناروغي په اړه معلومات درکړي، یو نړیواله مسله راخلو. ځینو امریکایي سناتورانو د اوکراین د سفر پر مهال پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د اوکراین په مرکز کیف کې د امریکا د جمهوری پال ګوند وتلي سناتور جان مکین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له هر ډول احتمالي معاملې سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا وتلي سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي. دا په داسل کې ده چې اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو ښه کولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لرې کړي. ښاغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حق کول شول سوي دي. ښاغلی مکین وویل
We can make them a lot tougher, ranging from travel.
موږ شدید اقدامات کولای شو، څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د حق کولو په مسله کې شامل دي او پیژنو، په کار ده تر دې هم شدید اقدامات وکړو. دا د امریکا پر متحد ایالاتونو او زموږ د ډیموکراسي پر اساساتو حمله وه. که تاسو انتخابات لمنځه وړئ، په حقیقت کې تاسو ډیموکراسي لمنځه
وړئ.
د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه، د امریکا کانګرس له دې کبله پر مسکو ځینې بندیزونه ولګول. په عین حال کې د امریکا بل جمهوري پال سناتور لینسی ګرا هم وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي. موږ په 2018 میلادي کال کې په پام کې لرو له اوسنیو بندیزونو هاخوا نوي بندیزونه معرفي کړو. دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نښه کوي. د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم پنشه کوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم پنشه کوي چې شاوخوا ورباندې راټول دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د پنځمه په ورځ له امریکا د پنځه دیرشو روسي ډیپلوماټانو د وتلو امر وکړ. دغه راز یې په انټرنیټي حملو کې د لاس لرلو له کبله د روسیې پر دوو استخباراتي ادارو ځینې بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په ځواب کې د جمعې په ورځ وویل مسکو به له روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلومات اخراج نه کړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګوه چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپله کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه او نیکی هیله می اومنه. ساسی دروغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمني پروگرام ور رسیدلی. ز نجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاښونو د برخي متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زهرا سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم اخره لاس ویم په خبرونه کې.
تشکر خوري. زه هم په خپل نوبت تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
دوستانو د غاښونو په دغه ناروغیو یو لاند راپور می هم چمتو کړی. په ګډه دغه راپور اورو بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخه ته او تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یوی سړنی خودلی هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو سلر مشوي سده او دیلس فیصده یې د دماغي حملې د منځکلو امکان نشته. دا سړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاښونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملي شوې ده. د غاښونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاښونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
غاښ دردونه اغزسه له لحاظ نه اوسي سخت شیانو ماتول یو عمده علت د غاښ خرابېدو ده. او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي، یعنی چې په څلور ساعتو کې ضروره ده چې انسان باید کم از کم دوه واره غاښونه ومینځي و اکثرا د ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماع محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا د غاښ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاښونو سره د سختو شیانو ماتول یو همدا علت ده. او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاښ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګه وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده. ځینې مریضیګانې سته چې عمومي مریضیګانې سه باعث د دې کیږي چې غاښونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چې ورته وایي، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاښونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې د ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر محل پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاښونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي او هر څومره چې انسان د خپلو غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. به هم خبرونه ته خرغلی. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د غاښونو په بیلابیلو ناروغیو غږیږو. په خبرونه کې د غاښونو د برخي متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب یوسف زای، مخکې د چوریدونکو ته ورشو، تاسو به موږ ته معلومات راکړئ چې غاښونه په څو برخو ویشل شوي او د غاښونو هغه توروالی چې په کومه برخه کې پیدا کیږي غا خرابېدو طرف ته ځي او څه باید وشي د مخنیوي لپاره او همدارنګه عوامل څه دي مهم عوامل د غاښونو د خرابېدو؟ مهرباني وکړئ.
غاښونه خو په
د اناټومي لنګانه په دوه بخشو تقسیم شوی، یو هغه تاج د غاښ ده او یو ریښه ده، او د استولوژي لنګانه غاښونه په درې بخشو تقسیم شوی، یو عصب د غاښ ده، بل جنټین ورته وایو، او بل انامل. دا چې غاښونه کله چې خراب شي یا توروالی پیدا کی، کوم قسمت تاسو ویل چې باید تداوی شي؟ ټول هغه قسمتونه د غاښ چې توروالی پیدا کیږي هغه باید ژر تر ژره یو ډاکټر ته، د غاښو ډاکټر یا متخصص ته باید لاړ شي، او د هغوی نظر باید واخلي، او د یو متخصص د نظر لاندې باید غاښونه تداوی شي.
رازو ډاکټر صاحب یوسف، دې مسلې ته چې دغه د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
دا خو یو ملټیپل فاکتور ده، یعنی په دې معنی چې درې پایې لري. یو د پخپله د میزبان پورې مربوط ده، او یو هم د هغه میکروبونه چې خوله کې په یو خلکې په نارمل توګه اوسیږي، او بل د غاښو د آلت، یعنی په ژامې کې څه قسم غاښونه دي، یعنی نانجری لري که نه لري، سطح د غاښ څنګه ده. میکروبونه خو هماغه میکروبونه دي چې کله چې محیط ورته مساعد شي باعث دې کېږي چې غاښ ته مشکل پیدا کړي. بعضی میکروبونه دي لکه لاکتوباسیل مونږ ورته وایو، اکتینومایکوزس ورته وایو، او بل استرپتوکوکس، دغه میکروبونه دي. او بل خواږه شیان هم یو پایه دې ده چې هغه مریضان، هغه کسان چې ډېر له خواږه شیان نه استفاده کوي، لکه خواږه شیان لکه مثلا چاکلیټ، ککاو، دا شیان نه ډېر استفاده کوي، او بیا خوله نه مینځي، یعنی برس نه کوي، دغه مریض هغه کسانو ته هم کېدای شي ډېر ژر توروالی د غاښ پیدا شي. او بل پخپله سطح د غاښ څنګه ده، یعنی ګیرش د مواد غذایی لري که نه لري، که امکانات دي و چې ډېر ګیرش د مواد غذایی ولري، دغه هم یو پایه کېدای شي د توروالی یا د کریس د پیدا کول.
جمعه ګل خوشوی له کابل په لیکه کې دی، د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ که کومه پښتنه ولري.
شاپه کور احترامات تاسو ته تقدیم دي، همدارنګه ډاکټر صاحب یوسفزی ته هم د دنیا او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. البته ما ته سوالونه پیدا شوي دي دغه مصنوعي غاښونه چې ګدي دا، یعنی ګټه لري او کنه؟ یو او دوم یو بل سوال دی، که یو انسان خپل غاښونه پاک او نظیف وساتي تر څو کلنۍ پورې، دی کولی شي چې د غاښو خاوند وو چې په خپل د خپل عمر تر څو کالو پورې دی کولی شي د غاښو خاوند وو شي، او دغه د مصنوعي غاښونو په باره کې تاسو ما ته معلومات راکړئ؟ بل خصوص دا نوی سیستم چې وتلی دی دا به ډېر ښه وي صاحبه، دا به ستاسو لطف او مرحمت په ډېرو درناوی.
خوشحاله اوسې خوشخوی صاحب، دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب یوسفزی ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محترم.
مصنوعي غاښونه خو کله چې مریضان مراجعه کوي او د غاښو کلینیک ته، مونږ مصنوعي غاښونه چې مریضانو ته ایږدو، خاص په دې خاطر چې د هغوی د هاضمي سیستم مشکل حل سي، یعنی ښه خوراک وکوي سي. او بل مصنوعي غاښونه مثلا خبرو کې ډېر رول لري چې هغه مشکل حل سي، خو خپل مشکلات هم لري. مثلا کېدای شي چې د وری التهاب ورته پیدا سي، کېدای شي د وری پړسوب ورته پیدا سي، او کېدای شي تر یو میاشت دوه میاشتو پورې په خپله مریضان ورسره مشکلات لري، یعنی شکایت کوي د مصنوعي غاښو څخه. خو بیا هم دا د یو مجبوریت کار ده، مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه چې د مریض د سالمې او د سالم ژوند په خاطر، یعنی چې ښه خوراک وکړي، او دغه مجبور یو چې دا مصنوعي غاښونه ورته کېږدو، نور لاره نه لرو. او بل دا چې هغه کسان چې ښه خپل غاښونه وساتي، ښه هغه اورل هایجین یا افزلسای ښه مراعت وکړي، مونږ په کلینیک کې تر شپېتو پنځه شپېتو کلو کسان هم لیدلی چې غاښونه یې ښه ده، ښه صفات، مشکل هم نه لري او ښه استفاده هم کوای سي. نو امیدوار وي چې زموږ ګران اوریدونکو ټول خپل د غاښو په ساتنه کې کوشش وکړي، ځکه چې دا یو الهي نعمت ده چې بیا نه پیدا کیږي. کله چې غاخ نظر په یو میکروبی حالت یا آفات باندې استل کیږي، نو په دې حالت کې په دې خاطر چې امغه د غاخ هغه وظیفه احاده سي لسره، موږ مجبور چې مستنی غاخ کیدو.
بله، او د غاخ پوښول څومره ضرورت ده چې خلک چې غاښونه یې خرابیږي او زر تر زره باید چې هغه پوخ کړي تر څو نورو خرابېدو نه وژغورل شي؟
کله چې موږ غاخ پوښوو په دې خاطر پوښوو چې غاخ ډېر خراب شوی، یعنی د کله چې موږ روټ کانال تراپي کوو یا یو غاخ تداوي کوو، کریس یا توروالی تداوي کوو، په دغه جریان کې ګورو کچیرې هغه طبیعي نسج د غاخ کم شوی یا ډېر ضعیف شوی، په دغه حالت کې موږ مریضانو ته وایو چې تاسو د غاښونه پوخ کړئ، ځکه چې نور توان د دې نه لري چې د غاښ مقاومت ولري د خوراک.
بله، علي احمد خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ ستاسو غږ واورئ. مهرباني.
چې دا غاښو ژوروالی د څه کې؟
مننه کوله تاسو خبرونه واورئ. اتمن د څه کې څه څه
غاښو ژوروالی د څه پیدا کیږي چې غاښو ژر؟
پوښتنه مو ښه ډیره مننه، مهرباني وکړئ.
د غاښو توروالی وروره د بعض غذایی مواد زیروالی دی، بعض غذایی مواد سخم پیدا کیگی، د تنباکو د استفاده څخه، د سیګریټ د استفاده سخم پیدا کیگی. چې زما اله د تاسو نه او د نورو اوریدونکو نه دا ده چې کوشش وکړي چې تنباکو نه، نسوار نه او د سیګریټ د شاین نه ځان لري وساتي.
بله ډاکټر صاحب، محترم، یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه مطرح کړې وه چې د غاښونو درد لپاره کومه عاجله نسخه هم شته چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شي؟
کچېرې خلک هغه مریضان په اطراف کې اوسي کې، نو کچېرې درد د غاښ ورته پیدا سو، کوشش دی وکړي چې د غاښو یو کلینیک ته مراجعه وکړي. دا ورته ډېر ښه ده، او که دا امکانات ورسره نو کېدای شي چې یو د درد دوا تنها استفاده وکړي، هغه تر هغه مودې پورې چې دی ژر تر ژره خپل ځان کلینیک ته ورسوي. ځکه چې بعضن دغه درد باعث دی کېږي چې هغه تسکین د درد درد کوي او بیا مریض همسې د خپل غاښ او د خپل ناروغتیا څه کې نه کېږي، په یعنی کوشش نه کوي چې دا تداوي کړي. فقط د ما مشوره دوی ته دا ده چې د درد دوان استفاده ونه کړي، خو که چیرې ډېر ضرور خالي مې کولای شي چې دوی له بروفین یا پراستامول دینه صرف یو ور استفاده وکړي او ځان ورسوي یو سی کلینیک ته.
جمعه ګل خپلواک له هرات نه په لیکه کې دی. خپلواک صاحب، مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړې خوځانی څنګه جوړې؟ ډاکټر څنګه تر سلامونه تاسو سلامونه
وعلیکم السلام
جوړ وچې مستنی نه دا تاسو سم نه دا غد دا یو میاش دوی میاش مخکې نه خپل غاښ دا کوي، هغه غاښ دا کوي پات هغه دا اوس فلم دا ویشه کړي مثلا په مادین کې خاصو یا د ورلګي خاصه نه وتاي شي او بالا پس هغه دا چې دوی اوس په درد راغلي دي مثلا دې څه سره کم اوسي دي مثلا دا
درد څه قسم دا وروره؟ غاښ چې په غاښ لګي درد پیدا کیږي یا پرسوب خونه لري یا یخو ګرم سره درد نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، یو خاص درد لري، هغه ډاکټر راته دا کوي اوس لای مثلا فاصله پیدا کړي را فاصله مابین چې مثلا خاصه ماشه یا خوشې ورنه نه باید چې هغه درد لري کونده چې ګانا نه دی چې دودي یا یخ شي شي او بده.
محترم ورور، تاسو داسې وکړئ چې خپل هغه ډاکټر صاحب معالج ته مراجعه وکړئ. که چیرې هغه فاصله ډېر وي د دو غاښو تر منځ، که چیرې فاصله ډېر وي، تاسو کوی شئ چې تاسو ډاکټر صاحب کوی شئ چې هغه فاصله کم کړي او هغه طبیعي حالت ته ورسوي. او د ما نظر تاسو ته دا ده چې مشوره مې دا ده چې تاسو د خاشه او د شین استفاده ونه کړئ، صرف دغه ډینټل فلوس چې ورته وایي د غاښونو مخصوص تارونه دي په دواخانه کې خرڅېږي، د هغې نه استفاده وکړئ. او بل دغه د موټواشونو څخه استفاده وکړئ، د خلومینزولو د سلوشنو څخه کنګال وکړئ، فاصله هر ډوډۍ نه کنګال وکړي او برس نه استفاده وکړي. انشاءالله هغه درد وری ده هغه انشاءالله ورکیږي. که چیرې بیا هم درد و بیا تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ایکسرے درته وکړي راډیوګرافي درته وکړي عکس ونیسي چې څه مشکل ده، غاښ کې مشکل ده که وری کې ده، بعد له هغې نه انشاءالله تاسو ته لازمه تداوي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. بل اوریدونکی لرو له ننګرهار نه، مهرباني وکړئ.
زما عمر له 50 کاله غواښونه مې تور شوي دي، غواښتم له بونې که نه څه کېږي اوس خوږي دا هي اصل بېخوبي و سره زما شیان بېخوبي و سره ده او دا نه پریشانی مې درکوي دا څل نو
درد وروره د شپې لخوا که د ورځې لخوا
او زه به خو به خو مې دغون نشم دا به څنګه خو مې شې نه ای
در د شپې لخوانی دی ورځ لخوای
او د شپې د لخوانه ما یو دا ورې پاسو مو یی چې که سړی مې ګذر ما زوی کنه به در کې یو خلم درګه خو
اورې دم پرسوب کوي
او پرسوب کوي. ها
تاسو ورور وعلیکم السلام، تاسو ورور یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ. هغه د تاسو د غاښ راډیوګرافي نیسي، ګوري کچیرې دغه مشکل په خپله د ریښې په څوکه کې وو، یعنی د غاښ په څوکه کې وو، هغه ګوري که کوی سي نو روټ کانل تراپي مونږ ورته وایو، آر سي ټي ورته وایو، یا د اعصابو د استو تداوی ورته وایو که امکانات وو هغه به در تاسو ته وکړي. او که نو ځکه چې تاسو ورې پارسو کېدای شي څو وارې دا عمل تکرار سوی وي نو کېدای شي تاسو غاښ وباسي. بیا هم تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، انشاءالله لازم تداوی تاسو ته به وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ. د غاښونو په ناروغیو غږیږو او د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي او تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب یوسف زی، د غاښونو برس باید په څه ډول وشي ترڅو غاښونه له خرابېدو وژغورل شي؟ خو قاهر صاحب په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله محترم نجیه صافی خوري، تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو درانه معلومات او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله ډاکټر صاحب، بارے کې دي یو خدای دی چې یو خدای پوښتنه وکړي چې شاید په پاول د پروګرام کې نو مصروف وم له شاګردانو سره چې دا خاصو مرض د پرسو خصمو پیدا کېږي اصلا، او بله پوښتنه مې دا ده چې دا د غاښو مرض په شین پورې مال لري، یعنې په کوم شین باندې انسان ته ډېر پیدا کېږي د غاښو مرض؟ پوښتنه مې دا ده، دا خو واقعا چاته معلومه ده چې د شیرینیاتو څخه پیدا کېږي یا د بعضې خوړو شیانو څخه د غاښو مرض پیدا کېږي؟ یعنې که چیرې دا خلک چې خپل سرې ګولۍ خوري د دوو ورځو دپاره بیرته هغه درد یې وشکېږي که رخ شي، دا بیرته دوې ورځې بعد هغه شي پر درد دي. د دغو په باره اگاهی سمه شرط چې څنګه باید اگاهی ورکول شي و دې خلکو ته چې مقصد د خپل سری ګولۍ ونه خوري چې د دوو ورځو لپاره پرده چې دا کړه شي دا بیرته جاجر ته راپورته کېږي.
محترم قاري صاحب، د ما سلامونه او نیکې هیلې ومني. یو خو دا ده چې په غاښو کې که چیرې توروالی پیدا کېږي یا درد پیدا کېږي، هغه کسان چې خپل غاښونه په منظم ډول مینځي، یعنی حداقل په څلورویشت ساعتو کې دوه وارې مینځي بعد له سهار چای نه او مخکې له دې نه چې ویده شي د شپې، انشاءالله د غاښ درد دومره ورته نه پیدا کېږي او غاښونه سالم پاتې کېږي. خو راغلو دې ته هغه کسان چې د دواونه استفاده کوي یا دو ورځو درې ورځو لپاره دوا استفاده کوي، بعد له هغې نه درد ورکیږي، بیا یو ډاکټر ته نه ځي، د غاښو ډاکټر ته نه ځي، دغه کسانو ته د ما مشوره دا ده چې کله چې درد د غاښ پیدا سو تاسو کوشش وکړئ. او متخصصینو د غاښو متخصصین الحمدلله ستا هغوی ته مراجعه وکړئ، تاسو خپل غاښ ورته وښایي چې دا مشکل لري، انشاءالله غاښ تداوي کوي. او که چیرې دا تاسو دوا واخلئ، دوه ورځې درې ورځې په خپل سر دوا واخلئ له دواخانې نه، یا د درد یا د انټي بیوټیک واخلئ، نو دا بیا بل ورځ یو بل حالت تاسو پیښې چې پرسو پیدا کی او دغه دوا چې تاسو اخلي بیا دغه دوا سره مقاومت پیدا کی دا بیا تاسو دغه پروسه تداوی نورم مشکل کوي. نو د مایه لدا چې تاسو کوشش وکړي کچیر درد پیدا کیږي د غاخ درد پیدا کیږي نو یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه نظر واخلي دا بخیر تاسو.
بله عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د مهرباني وکړي اخونزاده صاحب.
السلام علیکم خو دې زه خپل سلام ورته کوم ته نن ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم عبدالستار اخونزاده نه بولا راغله خو ته
ماښه مهرباني
ما یو ځان سوال دی ما خایم نه چاته چې تاسو کوچینان چې په کوچینواله د مور شیلندري وې دا چې راته په دا غاښونه وې ژر خلاصې دي دا د تاسو د تاسو
دا د کوچنیانو غاښونه چې ژر خرابیږي یو علت خو دا ده چې بعضې میندې د خپل د عمل په دوران کې یعنی خصوصا د اول درې میاشتې په دوران کې په دغه وخت کې دوی غذا صحیح نه اخلي یا هماغه مفید دوا چې ده هغه صحیح نه اخلي یو علت دا ده. او بل علت دا ده چې عدم مراعات د افزلسهی د خوله د افزلسهی ده چې هغه ماشومان چې غاښونه ژر خرابی کی دوی داسې توجه نه لري نه دوی توجه کوي او نه د کور کې کوم دوی نه مشران دي دوی هم توجه نه کوي دا مشکل ته. نو کچیر دوی په خپل غاښونو باندې توجه کوي یعنی منظم ومینځي انشاءالله دا مشکل دومره جدي مشکل نه ده او دا مشکل نه پیدا کی.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.